السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل ورته د زغم وړ نه دی. په هلمند کې د هغه بهرني تبا په اړه هم اوري چې افغان امنیتي ځواکونه وایي جرمن دی او له طالبانو سره د مرستې لپاره په دې ولایت کې و. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سره چې افغان ولسمشر وایي افغانستان به د جګړې او سیاست په دواړو ډګرونو کې بریالی وي. په سرپل ولایت کې امنیتي چارواکي وایي پلان لري په نږدې راتلونکي کې د دغه ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد یې په اټومي وسلو سنبال، کروز، توغندي او تر اوبو لاندې بې پیلوټ اټومي وسلې جوړې کړې دي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر وایي افغانستان به د جګړې او سیاست په دواړو ډګرونو کې بریالی وي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سرتیرو د ورځې په مناسبت په غونډه کې خبرې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو وستایل خو ټینګار یې وکړ چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې غفلت د منلو وړ نه دی. د هوت نه هم چې د حکومت لخوا د سرتیرو د ورځې په نوم نومول شوی ده، نن د افغانستان دفاع وزارت لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ولمنځل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د دریګونو امنیتي ارګانونو مسؤلینو ګډون کړی وو. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د وسلوال پوځ د ټولو ارګانونو د منصوبینو او د دوی د کورنیو ستونزو ته لازمه رسیدګي وکړي. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي هم وویل چې جنگ پر افغانانو تحمیل سوی او د دغه ناروا جنگ په وړاندې په کار ده چې د افغانستان خلک د هیواد دشمنان وپیژني او پر وړاندې مبارزه وکړي. یوې باوري سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان کندهار ترمنځ لوی لاره د وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د معلوماتو له مخې دغه لاره تیر شپه د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې نښتې وروسته د طالبانو لاس تلویدلې ده. په ورته وخت کې د اورزګان امنیتي مسؤلین پر لاره نښته مني، خو وایي لاره د ترافیک پر مخ پرانستې ده او طالبانو دا لاره نه ده تړلې. په سرپل ولایت کې امنیتي چارواکي وایي پلان لري په نږدې راتلونکي کې د دغه ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي. په سیمه کې د 208 قلي اردو قمندان بابا جان ازادي راډیو ته وویل چې په فاریاب ولایت کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدونکي دي او ورپسې به په سرپل ولایت کې هم ورته عملیات پیل سي. د راپورونو له مخې سرپل په وروستیو شاوخوا دوه کلونو کې په یوې ناامنه سیمې بدل سوی او وسلوال مخالفین د دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې ځای پر ځای دي او له همدغه ځای پر افغان ځواکونو، دولتي تاسیساتو او لارو او سرکونو د بریدونو پلانونه جوړوي. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې یو المانۍ تبعه نیول سوی دی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي دغه المانۍ تبعه چې نوم یې نه دی معلوم، د ګریشک په حیدرآباد کې ګډو ځواکونو نیولی دی. راپورونه وایي دغه جرمنۍ تبعه د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې چې په یوه کور کې فعال و نیول سوی دی. مخکې د ملي امنیت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی کابل ته انتقال سوی دی، خو عمر ځواک وایي تر اوسه نه دی انتقال سوی. ځواک وویل په دې اړه چې دا کس څنګه اول هلمند ته راغلی پلټنی روانې دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په بغلان ولایت کې د پولیسو یو قومندان وژل سوی دی. ځایي چارواکو د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اکرم باتور په نوم د محلي پولیسو قومندان تیره شپه په یوه نښته کې وژل سوی دی. ښاغلی باتور د پولی خمرې په زمانخیل سیمه کې خپل کور ته نږدې وژل سوی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی او دولتي چارواکو هم تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په اټومي وسلو سنبال، کروز، توغندي او تر اوبو لاندې بې پیلوټ اټومي وسلې جوړې کړې او په بریالیتوب سره تجربه کړې دي. پوتین نن په مسکو کې د خپل هیواد لوړپوړو چارواکو او د پارلمان وکیلانو ته وینا وکړه. د ویل روسیې د سوریې په عملیاتو کې زیاته نظامي وړتیا څرګنده کړه. پوتین همداراز ویل روسیې په تیرو 10 کلونو کې تر 390 نظامي سیستمونه کارولي دي. ولادیمیر پوتین ویلی چې روسیه باید د خپل وګړو د ژوند د معیار په لوړولو تمرکز وکړي. په خپل وینا کې پوتین ویل چې روسیه باید په راتلونکي کې د پرمختګ لپاره د ټکنالوژي په برخه کې بنسټیز کارونه وکړي. د خبرداری ورکړ چې که روسیه اقتصادي پرمختګ ونه کړي، خپلواکي به یې له خطر سره مخامخ سي. پوتین همداراز ویل چې د بیوزلۍ د له منځه وړلو لپاره باید نور کار وسي. د پوتین دا وینا په داسې حال کې ده چې د مارچ میاشتې په 13 نیټه په روسیه کې ولسمشریزې ټاکنې کیږي او ویل کیږي پوتین به یو ځل بیا دا انتخابات وګټي. او امریکا واشنگتن ته د پخوانی قرغیز سفیر زوی د وسلو د قاچاق په تور نیولې دی. په امریکا کې د قرغیزستان پخوانی سفیر زمیره صدیقوا نن ویلي چې د دې پر زوی تنگیز صدیقوف ناسم تورونه پورستوی دی. پر تنگیز تور دی چې د روسیې د شمالي قفقاز سیمې چچنیا ته د وسلو د قاچاق کولو هڅه کړې ده. صدیقوا چې په امریکا کې له 2005 کال څخه تر 2010 کال پورې د قرغیزستان سفیر و، په خپل هیواد قرغیزستان کې د یوې مشهورې خبریالې په توګه پیژندل کیږي. د امریکا د ورجینیا ایالت په ختیځې ولسوالۍ کې د لوی څارنوالۍ دفتر ویلي چې د دې زوی او یو بل تورن کس الدار رضوانوف د تیرې سې شنبې په ورځ د فبروري په 18 نیټه ونیول سول. د جرم ثابتېدو په صورت کې هر یو تورن کس په 40 کاله بند محکومېدای سي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت او ځنډ د زغم وړ نه دی.
در حالی که صلح آرزوی ماست، جنگ وزد فیلیم. بنابرای یک دقیقه تعلل در مدیریت دفاعی ما باید وجود نداشته باشه.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وسلوالو طالبانو ته د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر د وروستیو وړاندیزونو هرکلی کوي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې په هلمند کې د نیول شوي بهرني چې د افغان امنیتي ځواکونو په وینا جرمنی تبه دی، د راتګ هدف افغانستان ته څه و؟ د اورزګان کندهار ترمنځ لویه لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې ده. امنیتي چارواکي وایي د دې لارې د خلاصون لپاره اقدامات کوي. په کونړ کې بیا ګڼ شمېر قومي او مذهبي مشران او چارواکو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ په ډاګه کړ.
هغه څوک چې د ځان نه دفاع کوي، هغه څوک چې د خپلې خاورې نه دفاع کوي، تاسو ژوند د غازی دی او تاسو مرګ د شهادت دی.
خبرونه په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه، د یونیسف او ازادي راډیو ګډ 19 پروګرام او کورکلې خبريږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل د زغم وړ نه دی. ښاغلی غنی چې د هود نهمې یاد افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې غونډې ته خبرې کولې ویل چې له افغان ځواکونو سره د حکومت تعهد یو طرفه نه دی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس وای د سولې لپاره به هڅې روانې وي، خو افغان ځواکونه باید پر افغان خاوره دښمنانو تیریتا اجازه ورنکړي. محمد حدیث پردیس همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د جګړې ناتمام فصل به پای ته ورسوي او هغه جنگ چې ګڼي قربانې اخیستي د پایټکې حملري. خغلی غنی چې د پنځم په ورځ د هود د نهم یاد افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ویل افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي، خو د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل د زغم نه دی.
در حالی که صلح آرزوی ماست، جنگ وزد فیلیم.
دوی په داسې حال کې چې سول از مونږ هیله ده، خو اوسنۍ وضع جنگی ده. د دفاعي چارو په مدیریت کې باید یوه دقیقه تعلل یا ځنډ ونه شي. د الله پاک د هدایت پر اساس چې کڅوک په تاسو حمله کوي باید دفاع وکړي، په قاطعانه او مصممانه توګه له خپل ځان څخه دفاع وکړي.
ما باید آمادگی های خود دوام داده.
افغان حکومت تیر کال د هود د میاشتې نهمه نیټه افغان ځواکونو ته د درناوي په پار د دغه ځواکونو د ملي ورځې په نامه ونوموله. خغلی غنی همداراز د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ څلی ته د ګولو د گیډې د خودلو سربیره یو شمیر امنیتي ځواکونه په میډالونو او ستاینلیکونو ونازول. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د هغوی پر وړاندې چې پر افغان خاوره تیری کوي د افغان ځواکونو جګړه مشروع وبلله. ښاغلی عبدالله دا شان د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې په ملي سیاست ټینګار وکړ.
در داخل نیروهای امنیتی ما هیچ سیاست جز منافع ملی
دی وی په امنیتی ځواکونو کې باید د ملی ګټو د سیاست پرته بل هیڅ سیاست حاکم نه وي. یوازې د افغانستان اساسي قانون خلکو او د هیواد مشروع رهبری ته باید ژمنه موجوده وي او دغه سیاست باید د امنیتی ځواکونو په لیکو کې وي.
امنیتی در داخل صفوف دان باشه.
کته هم د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د امنیتی ځواکونو د بریا او لاسراړونو خبره کوي، خو یو شمیر افغان کارپوهان او د ولسی جری غړي بیا د جګړې په سنگرونو کې د افغان امنیتی ځواکونو تلفات به مخینه بولی. د دغو کارپوهانو لړلې محمد اګل مجاهد وای د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو لامل په وخت سره دوی ته د تجهیزاتو نه رسیدل دي چې کولای شي د هیواد نه د دفاع په لار کې د دغو ځواکونو پر روحي ناوړه پایلې وشیندي. خو له دې ټولو سره سره د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی بیا د افغان امنیتی ځواکونو د بریا او په وړاندې خندونه او په هیواد کې د جګړې دوام په سیمه کې د هغو تروریستي ډلو فعالیتونه او هڅې بولي چې په خبرې غواړي په افغانستان کې خپلو موخو ته ورسیږي.
فکر میکنم وقت خوش خدمتی ها به خاطر منافع دیگران هم
فکر کوم د نورو د ګټو لپاره د خوش خدمتی وخت نور پای ته رسیدل دی. هغوی چې د نورو په اشاره د خپل هیواد پر ضد کار کوي، زه فکر کوم مستدی وخت را رسیدل چې د هغوی پر وړاندې قاطعانه مبارزه وشي. خغلیستان اگزای دا شانوی افغانستان باید د پردیو د ګټو په خاطر د بې ثباتی پر لور لاړ نشي او مستدی وخت را رسیدل چې نور خوش خدمتی ته د پای ټکی کې خودل شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو ورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل د زغم وړ نه دی. ولسمشر غنی دا څرګندونې د هود د نهمې نیټې یا د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وکړې. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا وویل چې د سولې لپاره به هڅې روانې وي، خو افغان ځواکونه باید پر افغان خاوره دښمنانو تیري ته اجازه ورنه کړي. افغان ولسمشر د کابل په کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته د سولې پیشنهادونه وکړل. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د ولسمشر له پیشنهادونو هرکلی کوي. دوی همداراز وایي چې دا د وسلوالو طالبانو لپاره یو مناسب فرصت دی چې دغه ډله باید د سولې له پروسې سره یوځای شي. د یو سیاسي حزب په توګه د طالبانو منل، د ملي اجماع رامنځته کول، د طالبانو د زندانیانو آزادول، ادغام مجدد او د هغو طالبانو د امنیت تأمین چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي. د سولې په برخه کې د ولسمشر غنی هغه وړاندیزونه دي چې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې بیان کړل. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ لري.
سوله او ثبات د افغانانو هغه هیله چې له کلونو راهیسې ورته پتا مدي. د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د سولې ښکارا وړاندیزونه اوس د هیلې نورې هم تازه کړې دي. زمیر هغه افغان ماشوم دی چې خپل ښه راتلونکی په سوله کې ویني.
می خواهم که رئیس جمهور ما که چه را گفته به طالبا گفته همین یک گپ خوب است. می خواهم که همین عملی شوه و در افغانستان هم می خواهم که صلح به صلح ما درس بخوانده بتانه و از این جنگ و از این بسیار کشتار قتل خون باید ما آرام شویم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی په دوهمه ناسته کې د سولې لپاره وسلوالو طالبانو ته نوی وړاندیزونه وکړل. د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو منل، له طالبانو سره د سولې لپاره ملي، سیمه ایز او نړیواله اجماع، د طالبانو د زندانیانو آزادول او هغه طالبان چې سوله کوي د هغوی امنیت تامینول او پاسپورت ورکول، وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت د طرحې مهم ټکی دي. د کابل د یو پوهنتون محصله نیلاب وایي وسلوالو طالبانو ته د ولسمشر وروستي وړاندیزونه د دوی لپاره هیله بخون کی دي او د سولې راتګ ته ډیر هیله من کړی دي.
موږ د رئیس جمهور د دې غوښتنې نه موږ ډېر استقبال کوو او دې نه موږ خوشحاله یو. طالبان دې راشي دلته د سولې وکړي تر هغې موږ وطن کې سوله آرامي راشي.
د کابل خار یو بل اوسیدونکې محمد الیاس چې د جامو دکان لري وای جګړو د کار په خوانې خوند وړي او اوس خلکو ته روغ زړونه نه دی پاتې. دی وای وسلوال طالبان باید له دې فرصته ګټه واخلي او د سولې له پروسې سره یوځای شي.
استقبال خو کوو، دا خو ښه کار دی. باید طالبان راشي، صلح خو کې نور آرام شي، کشور کې آرام شي. موږ هم استقبال کوو که دې صلح کې زموږ شار او افغانستان آرامي.
کابل خاریان وای په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باید نړیواله ټولنه او غونډي وادونه هم له افغان حکومت سره مرسته وکړي. دوی وای په جنگ کې زیږیدلی، په جنگ کې لوی شوی او د زیاتره کورنۍ وغړي په جنگ کې وژل شوی دي. جنگ نور بس ته افغانان سوله غواړي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. په هلمند ولایت کې نیول شوی المانۍ یا جرمنۍ تبه د څه لپاره دې ولایت ته تللی و؟ د هلمند چارواکو د یو جرمنی تبا د نیولو خبر ورکړی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې د 2215 میوان قول اردونه رسنیو ته استول شوی دی، ویل کېږي چې یاد بهرنۍ د ګډو ځواکونو په شپېنیو عملیاتو کې نیول شوی دی. د هلمند والی ویان وایي که څه هم نیول شوی بهرنۍ تبا په الماني ژبه خبرې کوي، خو دا به وروسته څرګند شي چې نوموړی په اصل کې د کوم هیواد تبا دی. زموږ همکار محمد الیاس دی د دولتي مسؤولانو سره خبرې کړې دي او په دې اړه یې دا مفصل رپورټ برابر کړی چې د نیول شوی بهرني پرک پیلېږي.
په تور پاج زرغون کوټ او سپین جامو کې ناست د سپین مخاوند په غجبنه پوهېږي چې د افغان ځواکونو مسؤلین ورسره غږېږم. دغه ویډیو ده چې افغان ځواکونو د نوموړي تر نیول کېدو وروسته په موبایل کړې ده او رسنیو ته لېږلې ده. هغه خبر پاڼه چې په هلمند کې د 215 میوان قول اردو څخه رسنیو ته استول شوې ده راغلي دي چې نوموړی خپل نوم عبدالودود شي او یوازې په المانۍ ژبه خبرې کوي. په ویډیو کې خپل عبدالودود د خپل فعالیت موده یو کال شي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي نوموړی د نورو تحقیقاتو لپاره کندهار ته انتقال شوی دی. ځواک وایي که څه هم نیول شوی کس په المانۍ ژبه خبرې کوي، خو دا نه سي تاییدولی چې نوموړی د المان تبعه دی. هغه په دې اړه د نورو تحقیقاتو د اړتیا خبره وکړه.
خو د دې نه معلومه نه ده تر اوسه پورې چې دای د کوم هیواد دی، په کوم هیواد سره تړاو دی. د دې لپاره چې دای وایي چې زما نوم عبدالودود دی او د لا نورو څېړنو لپاره تحقیقاتي مرکز ته لیږل شوی دی، تر څو چې په لوړه کچه باندې له دې تحقیقات وشي چې دای د کوم هیواد دی.
د هلمند د ګرشک ولسوالۍ چارواکو ویلي دي چې دغه بارنۍ تبا وسلوالو ته د سړک د غاړې د ماینونو په اړه د ټریننګ لپاره راغلی دی. په خاطر دې افغان ځواکونو په هیواد کې دننه د وسلوالو طالبان ترڅنګ د نږدې څلور ویشتو تروریستي ډلو د فعالیت خبر ورکړی و چې ویل کېږي اکثره یا بهرنۍ تروریستي ډلې دي او یا د هیواد نه بهر د یو شمېر هیوادونو په خاص ډول پاکستان لخوا حمایتېږي. که څه هم په دې عملیاتو کې چې د نارسراج ولسوالۍ د حیدرآباد سیمې د محمد زو په کلي کې ترسره شوي دي، د ګډو ځواکونو نوم یادېږي، خو په هغه ویډیو کې چې د نیول شوي بهرني څخه د موبایل په واسطه سوې ده په انګلیسي هم خبرې کېږي. د افغانستان د حکومت د امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر څو ورځې وړاندې د یک تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو رئیس یې شاوخوا 80 نفره بهرني تبه چې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت کوي نیول سوي دي او خپلو هیوادونو ته سپارل سوي دي. چې له دې جملې وروسته د قزاقستان یو تبه و چې خپل هیواد ته سپارل سوی دی. د هلمند د والی ویاندوی دقیق نه ده چې څومره خو د وسلوال طالبان په شمول شاید ځینې ډلې فعالیت ولري، اما د هلمند والی حیات الله حیات څومره مخ کې د وسلوال طالبان پرته په هلمند کې د نور ټولو ډلو حضور رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 11 نیټه د طالبانو څخه بیل سوی کمانډان ملاروب خادم چې د داعش استازیتوب کوي د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې چې د هلمند د کجکي ولسوالۍ د ازان په کلي کې ترسره سو ووژل سو. د هلمند اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د بهرنیو وسلوالو موجودیت دوی ته نور هم خطرناک برېښي.
رښتیا هم که چیرې دا واقعیت ولري چې یو المانۍ په هلمند کې نیول شوی دي، نو دا خطرناکه ده.
که داسې خارجي خلک زموږ په هیواد کې په تېره په هلمند کې دلته ګرېږي، خو دا زموږ لپاره ډېره خطرناکه تمامېږي او دا یوازې نه زموږ لپاره، دا زموږ ټول حکومت لپاره یو شرم دی او د دې مخه باید ونیول شي.
که داسې وشي او خارجي دلته راځي د زموږ په دولت په مخالفت کې ګډون کوي، دا ډېر موږ ته شرم دی.
که څه هم تر اوسه د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بارنوی جنګیالیو په منځ کې ډېرې اوازې د پنجابي وسلوالو اورېدل کېږي، خو د غرب د سخت دریځو وسلوالو خبره لومړی هغه ده چې یادېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه د رسنیو سره خبرې نه دي کړې. محمد الاستای د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند ولایت کې د نول شوي جرمني تبع په اړه مو محمد الیاس د یوري د افغان امنیتي ځواکونو دا کس تورن کړی دی چې له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ پر مهال نیول شوی دی. د هلمند والی وایان وی که څه هم نیول شوی بهرنۍ په المانی ژبه خبرې کوي خو دقیقا به وروسته معلومه شي چې دی د کوم هیواد تبع دی. د جرمني حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکے او تحلیلونا پا آزادی رادیو ڈاٹ کام کی واوری یا ولولی.
د روزګان امنیتي مسؤلان تاییدوي چې د روزګان کندهار ترمنځ لوی لاره باندې جګړه روانه ده. خو دا نه مني چې ګواکې طالبانو د لاره نیولې وي. تر دې مخکې یوې سرچینې یوې باوري دولتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی دی چې دا لار د طالبانو لخوا د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو چې له روزګان یې استولې ده.
سرچینه وای وسلوالو طالبانو د غلار نن سهار مهال د اردو بلاخ فسیمه کې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. کوم چې تیر ورځ زیادو وسلوالو په دغه سیمه کې ډیرش ملکی کسان برمته کړي وو. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو لمړی په یاد سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو ډلې زبریدونه کړي چې دغلته میشتو پولیسو شاتک کړي او وروسته یې لاره د ترافیکو پر مخ تړلې. د ارزګان ولایت امنیتي مسولین پر یاد لاره نشته مني خو دا نه مني چې لاره د وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د امنیت کمانډانی د امنیت امیر عبدالکیو عمری ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د ارزګان او کندهار ترمنځ د لوی لاري په اوږدو کې د اردو بلاخ په سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور پولیس نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې دغه لاره د ارزګان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري او په خبره چې په ټول توان سره به د یادې لارې امنیت خوندي کړي.
موږ خو پرونه پر جریان کې لار د ترافیک پر مخ علاوه خبري کشفي ارګانونو نه تایید کړي خو موږ هم داسې اوازې اورو چې لار به بنده شوی ده. او موږ دا ویل چې پنځه کسه دښمن مړه دي بریدونه شوي دي. رښتیا هم یو څلور کس موږ پلس ملګري زخمیان دي شپېله نو سوم دلی دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادې نښتې او د لارې د تړل کېدو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په یاد سیمه کې یوه بل امنیتي پوسته هم سکوت کړې وه او لارې د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. بل خو بیا ښاغلی عمری وایي د هغه ډیر شو کسانو له ډلې نه تنه د قومي مشرانو پر مټ د وسلوالو له منګولو را خلاص کړي کوم چې دوی ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په یاد سیمه کې برمته کړي وه. نوموړي وایي چې د پاتې نورو کسانو د را خلاصولو هڅې هم روانې دي.
پرون خلک بیولی و پرون په هغو کې نه کس سره خوشې شوي دي. په هغو درو کسو کې ما خپل ملاقات خلکو سره د والي صاحب په شمول موږ ملاقات درلود. د هغو سره
هاخوا بیا وسلوالو طالبانو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د نیول سو ډیر شو کسانو په ډله کې 12 تنه دولتي کسان دي. له دې ټولو سره سره بیا د کندهار ولایت امنیتي مسولینو هم ویلي چې د لارې پر سر د تښتول سو مسافرینو د خلاصون په مخه عملیات پیل کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزغان.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په ایران کې د دې هیواد د پهلوانۍ د فدراسیون مشر پر چارواکو له هغه انتقادونو وروسته استعفا کړې ده چې وایي له اسرائیلي سیالانو سره د ایراني پهلوانانو پر لوبېدو بندیز ورزشکاران له سپورتي سزاو سره مخ کړي دي. ایران د اسرائیل دولت په رسمیت نه پیژني او په نړیوالو لوبو کې د دې هیواد ورزشکاران له اسرائیلي ورزشکارانو سره له مسابقو څخه منع کړي دي. په دې اړه د اجمل اند پر رپورٹ کې ده.
د ایران د پهلوانۍ د فدراسیون رئیس رسول خادم رستلاغی چې له اسرائیلي لوبغاړو سره د ایراني لوبغاړو پر سیالیو د بندیز په اړه انتقاد وکړ، له خپلې دندې استعفا کړې ده. د دې فدراسیون پر ویب پاڼه خبر شوی لیک کې ښاغلی خادم داسې ښودلی چې ګوندې د دې فدراسیون له مشرتابه لری کړای شوی دی. نوموړي لیکلي، زه دروغ نشم ویلی او کله ښه دریځ دا دی چې هیڅ دریځ ونه لري. رسول خادم چې د اولمپیک د سرو زرو د میډال ګټونکی دی، دوه میاشتې مخکې پر دې پوسټ بیا انتخاب شوی وو. د اسناد نیمه دولتي خبري اژانس ته ريپورت لمخې د خادم د استفاده خبر تر خبرېدو وروسته د ایران د آزاد پهلواني او د ګریکو رومن پهلواني د شوراګانو غړو د ډلیزي استفا خبرداري ورکړي. ایران د اسرایلو دولت په رسمیت نه پیژني او خپل لوبغاړي له اسرایلو سره لا مسابقو منع کړي. د نړیوالې پهلوانۍ د ډسپلین خونې تیره میاشت ایرانی ورزشکار علی رضا کریمی د شپږو میاشتو په مخه په دې خاطر له لوبو منع کړ شي د اسرایلي رقیب سره د نه مخامخ کېدو په خاطر یې په لوی لاس یوه لوبه وبایلله. د نوموړي مربی او روزونکي حمید رضا جمشیدی د دوو کلونو لپاره په لوبو کې له ګډون منع شو. له دې پریکړې وروسته د ایران د پهلوانۍ د فدراسیون رئیس رسول خادم د اسرایلي لوبغاړو سره د مسابقو په اړه د ایراني چارواکو پر دریځ انتقاد وکړ. د اسنا خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي که چیرې موږ د اسرایلو په وړاندې د مسابقو نه کولو پالیسي ولرو نو باید مسؤلیت یې د لوبغاړو او مربیانو پر اوږو ونه چول شي. ښاغلي خادم همدارنګه د دې ستونزې د اساسي هواري غوښتنه کړې او ویلي دي ورزشکاران دې ته مجبورول چې ماتې ومني او یا ټوله شپه د ډاکټر په تصدیق پسې وګرځي له دې ستونزې سره سم چلند نه دی. د ایران د آزادې پهلوانۍ د شورا یو غړي ابراهیم جاویدی د اسنا خبري اژانس ته ویلي موږ د داسې شرایطو لاندې کار کولو ته چمتو نه یو. د نوموړي په وینا د ایران چارواکي باید د ورزش نړیوالو ادارو ته خپلې پریکړې اعلان کړي او خپل شرایط ورته روښانه کړي څو موږ د لوبو پر مهال درواغ ویلو ته اړ نه شو. پهلواني په ایران کې یو مشهور ورزش دی. دغلته په 1990 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب راوروسته لسګونه ورزشکارانو په نړیوالو لوبو کې له اسرایلي لوبغاړو سره له مخ کېدو ډډه کړې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلورو بجو.
د نړۍ دوهم ستر اشتمن او د مایکروسافت مؤسس وایي چې ممکن متحده ایالات بیا له یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شي. بیل ګیټس دا خبره په یوې مرکه کې کړې ده. له بیل ګیټس څخه د بیلابیلو مسئلو په اړه هم په دې مرکه کې پوښتنې شوې دي. د دې موضوع جزئیات د عصمت سروان په ریپورټ کې ورو.
امریکایي میلیاردر او د مایکروسافت خاوند بیل ګیټس باور لري چې په امریکا کې به یو بل اقتصادي بحران رامنځته شي. لس کاله پخوا امریکا له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوه چې په نتیجه کې د درستې نړۍ پر اقتصاد منفي اغیز وشو. د مایکروسافت مؤسس ګیټس په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا خطر شته چې بیا د 2008 په شان اقتصادي بحران رامنځته شي، لن ځواب ورکړ. هو یقینا، خو ګرانه ده چې ووایي کله به بحران رامنځته شي. د وویل له نیکمرغه امریکا د 2008 کال له اقتصادي بحران ښه ووتله. بیل ګیټس په عین حال کې وویل چې له دې اټکل سره سره نوښتونو او پانګوالۍ ته خوشحاله دی او فکر کوي چې په هر ځای کې به د خلکو ژوند ښه شي. د مجازي یا انټرنیټي پیسو د امریکا د 2006 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید کېدو او نورو موضوعاتو په اړه پوښتنو ته هم ځواب ووایه. ګیټس چې د نړۍ دوهم تر ټولو ستر شتمن دی، مجازي پیسې خطرناکې وبللې. ویل چې ښه شی نه دی. تر دې وړاندې بیل ګیټس په یوه مرکه کې ویلي وو چې بیټکوین انټرنیټي پیسې تر بانک نوټونو ښې دي. د امریکا د 2006 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نه کاندیدیدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د دې لپاره نه کاندیدیږي چې اوس لا شکار کوي. 28 کلن ګیټس تیر کال اعلان وکړ چې د خپلې شتمنۍ لویه برخه به پر خیریه چارو ولګوي. ګیټس پتیلې ده چې له مړینې وروسته د ده شتمنۍ په بېوزلو وویشل شي. ګیټس یو زوی او دوې لونې لري. دی وایي چې اولادونه یې د ده په دې پریکړه خوشحاله دي چې له مرګه وروسته دي د ده ډېره شتمنۍ په خیریه چارو ولګیږي. ګیټس اوس 15 میلیارد ډالر شتمنۍ لري، خو له مړینې وروسته به د دې شتمنۍ یوه کوچنۍ برخه د ده درو اولادونو ته چې جنیفر، روري او فوب نومیږي ورسیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غکل آزادی رادیو او ری ترلاندو خبرونو روستا د افغانستان د نوروزی سپورتی خبرونو هم او ری دلشای او سلور نیم بجه که دون که دی لملالی بشیر سخبا د مهم خبرونو لندیز وارو.
افغان ولسمشر وای افغانستان به د جګړې او سیاست په دواړو ډګرونو کې بریالی وي. یوې باوري سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اروزګان کندهار ترمنځ لویه لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پرمخ تړلې ده. په سرپل ولایت کې امنیتي چارواکي وایي پلان لري په نږدې راتلونکي کې د دغه ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې یو المانۍ تبع نیول سوی دی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي دغه المانۍ تبع چې نوم یې نه دی معلوم د ګریشک په حیدرآباد کې ګډو ځواکونو نیولی دی. په بغلان ولایت کې د پولیسو یو قومندان وژل سوی دی. ځایي چارواکو د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اکرم باتور په نوم د محلي پولیسو قومندان تیره شپه په یوه نښته کې وژل سوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په اټومي وسلو سنبال کروس توغندې او تر اوبو لاندې کارېدونکې بې پیلوټه اټومي وسلې جوړې کړي او په بریالیتوب سره یې تجربه کړې دي. او امریکا واشنګټن ته د پخوانۍ قرغز سفیر زوی د وسلو د قاچاق په تور نیولی دی.
سپورتي خبرونه یوسف خان زادران دراوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د بامیانو په ولایت کې د سکی چیلنج په نوم د سکی لوب واتم پړاو سیالۍ سبا د جمعې په ورځ ترسره شي. د بامیانو د سکی کلب مشر ساجاد او حسینی نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې کورني او بهرني لوبغاړي ګډون کوي. دا سیالۍ د یوې ورځې لپاره د بامیانو د مرکز د پولادي درې په سیمه کې ترسره کیږي. په بامیانو کې د ازادي راډیو خبریال وایي د سیالیو لپاره د شاوخوا شلو هیوادونو لوبغاړي بامیان ولایت ته رسیدلي دي. د سکی چیلنج سیالیو په تیر پړاو کې د بامیانو لوبغاړو لومړی د سویس دوهم او امریکایي لوبغاړو دریم مقام ګټلی وو. نن د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د الکوزي احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ لوبې د شپږو زونونو د لوبډلو ترمنځ په ننګرهار، خوست او کونړ کې پیل شوې. دغه لوبې به شاوخوا دوه میاشتې دوام وکړي. د افغانستان د کورني کرکټ مشر دولت احمد زئی وایي په دې لوبو کې نویو ځوانو لوبغاړو ته د لوبېدو ښه زمینه برابره شوې ده. د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو لوبو په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې د سپین غر او کابل، په خوست کې د بوست او مسینک او په کونړ کې د بند امیر او امو زونونو د لوبډلو ترمنځ لوبې روانې دي. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د بیلابیلو مدني او ورزشي ټولنو لخوا د کب د نهمې نیټې یا د افغان امنیتي ځواکونو د ورځې په ویاړ د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ چې لسګونو لوبغاړو پکې ګډون کړی و نن د کابل د دارالامان په سیمه کې وشوې. لوبغاړو دوو کیلومترو په اندازه د ځغاستې، سایکل، موټرو او موټر سایکلونو په ځغلولو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ اعلان وکړ. د ځغاستو د دغو سیالیو جوړونکي وایي چې د دغو سیالیو لومړی، دویم او دریم مقام ته له 100,000 افغانیو نه تر 300,000 افغانیو پورې نغدي جایزې هم ورکړل شوې.
وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ خبرونه او کور کلی خبریږي. خو تر هغې مخکې له افغان امنیتي ځواکونو څخه په کونړ کې د قومي مشرانو او مذهبي مشرانو د ملاتړ د غونډې په اړه اورو. په کونړ کې د کب نهمه د سرتیرو ورځ په درس په تقریرونو او اتړونو ولمانځل شوه. د یادې ورځې لمانځغونډه د چهارشنبې په ورځ د 201 سیلاب قل اردو په دوهمه پلې لیوا کې جوړ شوه چې پکې دولتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، سرتیرو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او نور ځوانانو ګډون کړو. د غونډې په پای کې سرتیرو ته ګلونه پر غاړه کې واچول شول او ستاین لیکونه هم ورکړل شول. روح الله انوري د غونډې ته ورغلی او په اړه رپورټ لري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل افغان ځواکونه د هیڅ ګوند، سیاسي خوځښت او هیڅ چارواکي پورې نه دي تړلي، بلکې د ټول ملت او وطن څخه د دفاع مسولیت او دنده لري. نو ځکه نوم ملي دی او باید چې کړنې هم ملي وي.
به هیچ فرد، به هیچ گروه، به هیچ حزب سیاسی تعلق نداره. یعنی شما ملیستن با ملت افغانستان تعلق داره.
تاسو د هیڅ کس هیڅ ډلې او په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري، یعنی تاسو ملی استی او د افغانستان ملت پورې تعلق لري. تاسو د ملت لمنځه پاسی دلی استی او تاسو دنده ده چې د ټولو خلکو او هیواد ساتنه وکړي. هغه له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې چاته اجازه مو ورکوي چې د قوم، ژبې، سمت او ګوندونو په نومونو مو له یو بل جلا کړي، بلکې د خپل یووالي سره خلکو ته څرګند کړي چې تاسو یو وجود یستی او د یو سپیڅلي هدف لپاره په شریکه مبارزه کوئ. په مشرانو جرګه کې د کونړ پخوانی سناتور حاجی محمد امین ساپی وویل نن چې د کونړ لارې خلاصې دي، خونځیو ته ډلې ډلې زده کوونکي روان دي او خلک د ژوند نورې چارې په سمه توګه او د امنیت په فضا کې ترسره کوي. دا د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د سرخندنو برکت دی.
دا تاسو چې ستاسو سرخندنه، ستاسو قربانۍ او ستاسو شهادتونه معنی زمونږ دولتي ارګانونه، زمونږ مکتبونه او زمونږ ټول ولسونه په آرام معنی خوب کوي، شپې کوي او تاسو په دې چې تاسو قرباني ورکوي، شهادت ورکوي، تاسو یې ورکړی دی.
د حج او اوقافو رئیس نورالمعبود احساس وویل افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه شپه او ورځ په لوړو او دنګو غرونو کې په ډیرو سختو شرایطو کې له خپلو خلکو او خاورې دفاع کوي، نو ځکه یې ژوند د غازی او مرګ د شهید دی.
د افغانستان د ملي او دفاعي ځواکونو تمامو منسوبینو، هغه څوک چې د ځان نه دفاع کوي، هغه څوک چې د خپلې خاورې نه دفاع کوي، هغه څوک چې د مسلمانانو د نوامیسو نه دفاع کوي، د ستاسو ژوند د غازی دی او ستاسو مرګ د شهادت دی.
د 201 سیلاب قلی اردو دوه تنو سرتیرو ازادي راډیو ته ویل دوی د ولس پمډاتړ ویړي او دې سره مورال نور هم پیوړی کیږي.
مشال توپان برندمل پیژن د لوایما پورس باندې راځي چې مونږه دا ملکی خلک تشویق کوي، کاغه والې نه کاغه وکیلانی راځي مونږه په دې باندې ډیر ښه احساس کوو، مونږه تشویق کوي زمونږ د سربازانو، د افسرانو، حتی د ټولو منصبینو مورال اوچتیږي. په دې سره مونږ د دین ډیر ښه احساس کوو.
زه د دوه ملوا د قرارګار ټولي سرتیره رپی والله مونږ په دغه نه هم د هوت ډیر زیات خوشحالی گو چې زمونږ د اردو ورځ لمانځل کیږي. مونږ په دې ورځ ډیر زیات خوشحالی گو سرتیری کونړ ولس زمونږ تر شا ولاړ دی. مونږ ډیر په دشمن زړور حمله کوو، ډیر زیات مورال مونږ ته ولس راکړي.
رمضان صائم د شیر په ژبه افغان امنیتی ځواکونه وستایل
چې مرګ د شهادت لري او ژوند یې د غازی دی، همدا زموږ پوځی دی، همدا زموږ پوځی دی. په سمه کې په غر دی، دښمن ته لکه سپر دی، ساتونکی د هیواد دی او ولس تر ټول راضی دی، همدا زموږ پوځی دی، همدا زموږ پوځی دی. د جنگ څخه بیزار یو، د امن طرفدار یو، د امن راوستلو کې زمونږه وزی دی، همدا زموږ فوزی دی، همدا زموږ فوزی دی.
غونډه کې په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استادو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او ګڼو ځوانانو ګډون کړی و. راټول شوو کسانو سرتیرو ته ګلونه په غاړو کې واچول او ستاین لیکونه ورکړل. مراسم د ډول سورنی په غږولو او اتڼونو پای ته ورسېدل.
ساتون کے دیدی خاورے ساتون کے دیدی خاورے سلام دے پہر رکھ دے
مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر رکے دے مقام دے تگٹن کے دیدے خارے تساتن کے دیدے خارے ندے خوب ندے آرام دے بوتن باندے دیدے پان دے در تگوری دے ملگری تپنی مشپو کے وخیے در تگوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران ستوری دے ملگری خدای وطن ساتون کے دے دے خاورے ساتون کے دے دے خاورے
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درمن دوستانو د افغانستان په اکثر سیمو کې میرمنې په کورونو کې زیګون کوي ځکه یا خو په سیمه کې سی مرکز نوي یا د روختون د لګښتونو توان نه لري نن په دې خبرې کوو چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو د کوټې د حرارت درجه باید څه ډول وي په دې اکله د خبرونې له ملما سره غږیږو نن له موږ سره په خبرونه کې د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې کله ماشوم نړۍ ته راځي د کوټې یخونی هوا باید څه ډول وي اولی
کله چې مایندې زیګون کوي په داسې وختونه کې به زیګونو کوي چې هلته مناسبه تودوخه شتون ولري د روغتیا نړیوال سازمان په دې برخه کې هغه ټاکلې د تودوخه درجه چې توصیه کوي یا سپارښتنه کوي هغه له 25 درجو نه تر 28 د سانتیګریډ په درجو ده
د دې تودوخه مناسبه درجه چې تاسو یاد کړه دا څومره مهمه ده چې باید دا پام دې رقم ویل کې تاسو چویل
کله چې ماشوم نړۍ ته سترګې خلاصي د چاپیریال د نو یا تازه شرایط سره مخامخ کیږي د مور په خېټه کې د تودوخه درجه د ماشوم لپاره ډیره مناسبه ده نو کله چې د دنیا ترازی باید همداسې ورته یا هغه ته نږدې د تودوخه درجه باید د دل لپاره چمتو شي نو پام دې خاطر باندې د خون درجه باید د 25 تر 28 درجو د سانتیګریډ وي تر څو ماشوم وکول شي هغه خپل ژوند ته په همدغه درجه کې دوام وري
په اکثر کلیوالو سیمو کې دغه وسایل نشته چې یو څوک د کوټې دغه د حرارت درجه ور باندې معلومه کړي او ډیری زیګونونه په کورونو کې کیږي دوی څنګه پوښتنه کوي د کوټې د حرارت درجه څه رقم ده
د اوسېدو هغه خونه چې یو کولای شي ماشومان سپینګيري او د کور ټول غړي وسدلی سي داسې او حرارت نو هم داسې خونه باید چمتو سي
د کوټه هوا باید نه ډیره ګرمه یا نه ډیره سړه
نه ډیره سړه یو متدل هوای د ماشومان لپاره لکڅ ک حرارت لک زیات وي مثلا منګه وای د ادي خونه چي دي د 25 درجه باید حرارت ولري د ماشومان لپاره وای دي چې له 25 نه تر 28 درجه پورې داسې حرارت ووسی
اګه چیرې د حرارت درجه په نظر کې ونه نیول سي کوټه ډیره زیاته ګرمه یا سړه ماشوم لکوم سي ستوند سره مخ کې
موږ د سیو استلال ورو په تبابت کې هغه ته هایپوترمیا وای او هایپر ترمیا او بل استلال ده یعنی هایپوترمیا دا څه حالت ته وای چې ماشوم سړیږي سړخت ماشوم لمړی نسره مخامخي نوځيږي ماشوم او هایپر ترمیا د بدن د حرارت د درجه لوړیدل دا هم ماشوم د مرګ له خطر سره مخامخي
ځینې وخت ماشومان سره داسې علایم لیدل کیږي چې کورنۍ فکر کوي ناروغ به وي مثلا ډیره ژړه یا کله کله دا کانګ کی په داسې حالاتو کې باید ډاکټر ته مراجعه وشي کڅنګ
نوځيګو ماشومانو کې ډیر داسې حالتونه شتون لري چې په هغه کې باید مایندې ماشومان ډاکټر ته یونسی هغه داسې نارمل حالتونه دي چې هغه خپل لمنځځي دوی هسه اندېښنه کوي او فکر کوي چې البته زما ماشوم ناروغ ده ماشوم ته ډول ډول درمل ورکوي کورنی درمل د ډاکټر درمل چې هغه بعض حالتونه دي چې په هغه کې باید صبر وکړي او حوصله وکړي هغه حالتونه خپل لمنځه ځي.
کله حالتونه تشریح کړي مثلا کوم حالتونه؟
مثلا ماشوم ډیر ژاړي، دغه ډیر ژړا بیلابیل لاملونه لملوي، مثلا ماشوم وږي، مثلا د ماشوم مثانه ډکې یعنی ادرار نیولی یا جوبچی نیولی، مثلا ماشوم د شپې له خونه ډیر خوب کړي دی ورځې ژاړي، دا حالتونه نارمل حالتونه دي. یا برعکس دی ورځې ډیر خوب کړي د شپې ژاړي، دا هم نارمل دي. ماشوم کھانگی کی دا یو څه اندازه کھانگی تر دو میاشتو اتا درې میاشتو پورې نارمل ګڼل کیږي. یا مثلا ماشوم دی ورځې 15 شپږ ځله اوبلن غایته مواد لري خو رنگ ژړوي، دا هم نارمل دي. تناسلي ازاونه د وین راتک دا نارمل ګڼل کیږي. په لومړی شپو کې نوزیک ماشومان د نامه د غټۍ فټ قیاده غپړسوب، دا نارمل ده چې دا هم په یو کلنې دو کلنې کې خپل لمنځي. ځینې مثلا په ماشومان کې دغه د پورتنۍ شونډه کې د سیو سپین پتری پیدا کیږي چې دغه لپاره ځینې مایند اندېښنه لري چې دا به څه مشکل یا د پوستکي کوم ناروغي وي، دا هم یو نارمل حالت ده. مثلا ځینې دانې په مخ او پوزه باندې پیدا کیږي، دا هم نارمل ګڼل کیږي. د ماشوم د بدن د پوستکي سوروالی له اندازې زیات سوروالی داسې مایند فکر کوي چې البته زموږ دغه ماشوم کې کومه ناروغي پیدا شوې ده، د پوستکي کومه ناروغي، دغه ډیر سوروالی هم دا هم نارمل ده.
کوم علایم چې تاسو یاد کړئ دا بیلابیل ناروغۍ ته ورته دي، نو اوس به کورنۍ څنګه په دې پوستکي چې دا نارمل حالت ده او دا د ماشوم مثلا له کوم درد سره یا کوم رنځ سره مخ ده؟
کورنۍ خو اصلا لږ صبر ورته پکار ده. په هر حالت کې داسې هغه وخت معلوم ده چې یو حالت څو ورځې دوام کوي. مثلا نوزیږه ماشوم بیلابیل حالتونه چې ما نمونه واخیستل، دا ځینې یو ورځ ځینې دوه ورځې دوام کوي، ته یو کال دوام کوي. لکه د نامه د غټۍ پړسوب چې ما وویلې، که چیرته اندېښنه لري کېدای شي چې دوی له ډاکټر سره مشوره وکړي، خو اکثرا مثلا د وادي ژړا په خاطر باندې که چیرته دغه نوزیږه ماشوم په سړه هوا کې یا په ډیره توده هوا کې لکور باسي یا لغه خونی نه باسي چې هلته ورته ټول شرایط برابر دي، مساعد دي، دا باسي کېدای شي په لاره کې د لدې ستونزې سره مخامخ شي چې بیرته د دې جبران به ډیر ستونزمنه وي. په همدې خاطر باید ماشوم ته کوشش وسي چې لږ صبر وسي.
کله چې ماشوم نوی نړۍ ته راځي، تر ټولو زیات څه مهم دي چې باید د دې لپاره په پام کې ونیول شي؟
موږ وایو چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو د هغه باید حرارت په پام کې ونیول شي، لکه چې ما ویل چې خونه باید مناسبه د تودوخه درجه ولري. همداسې موږ یو اصطلاح لرو په نامه د تود زنځیر. د تود زنځیر کې دا شان شامل دي لکه توده خونه، د ماشوم سملاسي او چول، ځکه ماشوم چې زیږیږي هغه لوندي، که دغه لوندوالی همداسې پاتې شي نو ماشوم له سړخ سره مخامخوي، نو او چول ډیر اړین دي. بل خبره ډیره مهمه، پوستکی له پوستکي سره تماس ده، یعنی د ماشوم تماس له مور سره په داسې بڼه چې ماشوم باید لوس اوسیږي او د مور ټټر هم لوس اوسیږي، او ماشوم باید په ټټر باندې ځای په ځای کی ترسو د دوی تماس حاصل سي، او دغه اړیکه د ماشوم د تودوالی او د مینې او محبت سبب کیږي. بل خبر د مور د شیدو په واسطه تغذیه ده. خپل تغذیه ماشوم تودوي، ماشوم ته انرژي ورکوي، ماشوم له نو خوړو سره روغده کوي. د ماشوم منزل شاته غورځول، ځینې کورنۍ دي چې ماشوم وزیږي او سمدلاسه مینځي چې دا ماشوم له سړو سره مخامخي، نو د ماشوم دغه منزل باید شاته غورځيږي. ماشوم ته باید مناسب جامع د فصل سره سم چمتو او هغه ته واغوستل سي. بسترې باید مناسبې وي. د مور او ماشوم یو ځایواله دا ډیر مهم ده. څومره زیات چې کیږي ماشوم باید د مور تر څنګ قرار ولري. ځینې مایندې چې ماشومان د جرایي عملی په واسطه زیږي وایي که چیرته حتی مثلا همداسې پیښه موجود وي، نو مور یو ساعت وروسته باید چې ماشوم خپل ځان سره نږدې کړي، باید داسې یو زمینه مساعده شي چې مور ته چې ماشوم سره نږدې شي.
یعنې دغه مهم ټکی دی چې له زیږون وروسته باید ارومرو په نظر کې ونیول
شي. که چیرته ماشوم یو ځای نه بل ځای ته لیږدول کیږي، یوې خونې نه بلې خونې ته، دغه د لارې په مسیر یا په جریان کې باید هم دا تود وساتل سي. ځینې ماشومان بیا چې ځینې ستونزې ولري، هغه ته داسې روغتیایي پالنې ته اړتیا وي، یا په روغتون کې یا په یو روغتیایي مرکز کې، نو کالته لیږدول کیږي، هم د لارې په مسیر کې باید تود ولیږدول سي، او هلته هم باید داسې شرایط ورته برابر وي چې په توده خونه کې د هغه پالنه وسي یا مراقبت یې وسي. مور ته پوهاوی ورکول دي، دغه زنځیر یعنی تر اخره پورې باید منظم مراعات سي، او مور ته پوهاوی ورکړل سي د ماشوم پالنه په کوم ډول سرته ورسي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونس خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی آیا کلمه فکر کرائی چی لنوی اتوانانو سرد کورنی تاوتریخ والی کومی بدی پایلی درو دلیشی؟ ولی زین مور پلار لخپلو اولادونو سر تند او تیز چلند کوي. روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پیل کې واکمه جبرخیل دغو نویو ځوانانو او کورنیو په اکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلوه په نویو ځوانانو د کورني خشونت بدې اغېزې او د حل لارې وایي. اوس واکمه جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، په تیرو زمانو کې ډېر کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټکول او توند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب. خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو توند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالهادي صافی د پروان د ولایت. هیچ امکان نه لري د انسان په سرشت او تینت کې د انسان په فدرت کې اکراه نشته. هیچ امکان نه لري چې اکراه او فشار ناره د حلوسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوای ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شیونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډېری خبرې بدې ورباندې لګېږي.
کمه حوصله کېږي، ورونه مې وایي، وړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ چې مخکې ته راسې وایي دې پې ولیدې دوا مه وایه خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې وار دونې کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه هم تللم چې راغله اصاب خراب پس وی ولم پس سر بند دو جرتی سر روان مات که بیگ بود لم شفخانی تمور می سر می روان پاسمان که دیری ولم پلان می
زر پو خسکی گم ازا تا خاصیت مخ خاصیت نسی مسی او خبرو که لزان نبی خزلو می توری گی اکثر وقت لکور نبی خوز ما یا اکثریت وقت زی یو گلاسو بو چکم بیازتیز ما قصد بخیر بین زی
د پخمان اوسیدونکو اتل چی بهر هیوادونو ته سفر کړي، هلته د کورنیو د چلند په حق لوي چی لخپل اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر هلته دلود، زه د یو مکتب مخته ولاړم، مور پلار سره رقم مینا محبت ورکوه، هغه په غیږ کې نیول، هغه خپل موټرو کې کېنول. چې د دې مکتب نه رخصتي کې دغه صحنه تاسو کو ګوري، تاسو تصور نشئ کولای چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کوي، مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي، هغه ته تادیب ورکړي. تادیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کېږي، هغه ستا خبره ته بیا وګ نه نیسي. زه ډېر ژوندۍ مثال نه لرم، ځوانان د خپل کورنۍ نه تللي دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکو کې، فاميلي خفګان لري، حتی نه وړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډېرې کورنیو اقتصاد ښه نه دی، دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکي نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره وهل ډبول نه دي.
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بې وزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامانونه غواړي، ولې دوی یې وهي یا یې ټکوي چې ته مانه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولی. خلاره نه ده، ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. خلاره بدی ورسره وغږېږي چې زویه ماش مې کم دی، یعنې ډېر مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکي ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي هغه وخت د پلار نسته په دې باندې تاثیر نه کوي.
سوله ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اوري او موضوع مو هم په کورونو کې نوې ځوانانو سره تطبیق خولای ده. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پښتو چې رواني پلاوه له نوې ځوانانو سره د کورنۍ خوشونت کومې بدې پایلې لري. استاد خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکې ځوانانو سره، له ماشومانو سره بد رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنگ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایله دا ده چې یو خو ګوره ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي. په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسی کنټرول ولای، همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سر وهلي.
دا مسائل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یادې کړلې. که تاسو داسې راته وایئ چې رواني پلوه دغه نوې ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي،
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجع دغه کورنۍ ده، دغه ښوونځی ده او دی هغه کاري چاپیریال ده چې دی ورکې مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکې زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي، په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجام یې چې راځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي، تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوي خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زی هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، که نه یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولی چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه بې سرنوشته پاتې وي، یعنې د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول شوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول شوی، په نیک نوم باندې یاد شوی وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلانده ستوری وي، هر چا ته یې ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسی پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوې ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلات دا ده دغسې کورنۍ ته تاسو څه وایئ؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان الله ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجه نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمتری احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هموغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وس ورکړي، چاته ډیر وس ورکړي. په دې مقابل کې ډیر نسمن خلک زپې ځنمه ډیر خوشاله ژوند لري، ډیر اسمن خلک زپې ځنمه چې ډیر خفه ژوند لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په ډیر هوا سو ادرس کې نور پتنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نشي کېږي چې اقتصاد ضعیف دی، موږ نه ځوانانو سره ټینګ
کېږي. هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. کومګه د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو، زینو مطالعو ته مراجعه وکړو، یا زینو مجلس سنه ته ګوره، په جای دي چې ته دای وو هي دای کینه وزن سره د ته ځینی مثالونه ورکه، د ته ځون ځینی قصې وکړه، د نورو خلکو ارزښتونه او معیارونه وایه، دای په خپل بده باندې پیږي چې ولې اړتیا دی هغه سړي زوی دومره خوشاله ده. د ورستۍ جملې په توګه بدا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی، مینه ور سره وسی، مینه ورته ورکول سي.
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومانو او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی، له دینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلی.
د ماشومانو د خ تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنی دا نه ده چې خدای نه خسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې کې غوږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شول چې د کورنۍ له خوا له نوي ځوانانو سره تاوتریخوالی نه یوازې دا چې ستونزې نه حلوي، بلکې د ډیرو نورو جنجالونو سبب هم کیږي. دا وه د کور کلی اوسنۍ خبرونه. تربیه پر ځای کې چې هست، الله مو مل او ملګری.